د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدم کو السلام علیکم ز شفیع سردارم دادی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سو درنو اوریدم کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی دا رپورت اوریدلې سي چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې 2018 کال د افغان خبريالانو لپاره خنړی بللې د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شابه تاسو ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د اروپای اتحاد د خارجي پالیسي مشر فریډریکا موګورینی ویل دي چې د ایران د اټومي پروګرامونو په باب نړیواله موافقه عملي کیږي د کالیفورنیا مقامات ویل دي چې په غایلت کې د زمکه د خویدل لکبله وسته مړشمار ول ستن تر رسیدلې او هم اتتنا لادره کړي په ټونس کې د خلکو د مظاهرو په وخت کې 1500 تن زندانی شوې دي او دا هم د خبرونو تفصیل د اروپای اتحاد د خارجي پالیسي مشر فریډریکا موګرینی ویل دي چې د ایران د اټومي پروګرامونو په باب نړیواله موافقه عملي کیږي مګر سره له دې هم د ایران د بالستیکي توغندیو د انکشاف په باب اندېښنې پیدا شوې په منځني ختیځ کې ځنې فایلین وایي چې دغه مشکل سره باید د وی جلا مسلې په توګه معامله وشي د اروپای اتحاد د خارجي پالیسي مشر موګرینی د خبرې پرون په برکسلز کې د برتانیې فرانسې آلمان او د ایران د باندنیو چارو وزیران سره د غونډې نه ورستو کړی دی د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ویل دي چې د امریکا په شمول ټول خواوې باید د دغه موافقې احترام وکړي لکه ان ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ با په ایران باندې بندیزونه زیات کاندي هغه ترامپ د ایران په دغه مسلې پرون د پنځمې په مخام د خپل ملي امنیت د ټیم سره مشورې هم کړې دي د قانون په اساس باید امریکا په نویر وځو کې دا معلومه کړي چې ایران د 2015 کال هغه موافقه عملی کړې ده او کنه چې د نړیوال ټولنې سره د خپل اټومي پروګرامونو د محدودولو د لپاره لاسلیک کړو د امریکا جمهور رئیس ښاغلی ترامپ د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې ایران په دې کې نه دی بریالی شوی چې دغه موافقه عملی کاندي د کالیفورنیا مقامات وایي چې په هغه حالت کې د زمکه د خویدل لکبل اتتن لا درک دي مګر اوس هم د غورن کارکونکو د دغه پیخي په قربانیانو پس خپل لټون ته دوام ورکړی دی د کالیفورنیا د سانتا باربرا د سیمه محلي نتاق امبر اندرسن ویل دي چې د مړو شمار اوس ول ستن ته رسیدلی د سیشن به پرز د سختو بارانونو سیلابونو او د زمکه د خویدل لکبل د لاس انجلس په شمال کې یو زیات شمیر کورونه ته هم تاوان رسیدلې ده د ټونس مقامات وایي چې د خلکو په درې ورځنیو مظاهرو کې چې تشدد هم ورسره ملګری وو 1500 تن زندانی شوې دي د ټونس په ډیرو خارونو کې امنیتي قواوې ځای پزې شوې په ټونس کې خلکو دغه مظاهرې په مالیاتو کې د زیاتوالي او د حکومت د نوي بودیجې په ضد جوړې کړې وې د ټونس مقامات وایي چې اواز د چهارشنبه په ورځ 300 تنو نه زیات کسان تفتیف کړي دي د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ په روسیې کې به د جمهوریت ریاست د مقام انتخابات د مارچ په میاشت کې پیل شي لکه د خلکو د آرا او د یوینو سروې نه داسې ښکاری چې بیا به هم د روسیې برحال جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي کرملین وای په اغلب ګومان ډیر زیات خلک به په دغه رای ګوري کې برخه واخلي د خغلی پوتین یوازنی سخت رقیب الکسی ناولینی چې کرملین په ضد د اداري فساد مبارزه هم پیل کړی ده د هغه ملک ستر محکمې د شنبې پرز په انتخاباته کې د ګډون نه منع کړی ده مګر سره دې هم هغه د کرملین په ضد د اداري فساد مبارزې ته دوام ورکړی ده هغه د جنوري د میاشتې په 18 نیټې هم په ټوله روسیې کې د احتساب غوښتنه کړې ده د نړۍ د ټولو نه د شخصي غټي مغازي والمارت مقامات ویل دي چې دوی به د خپل امریکایي مستخدمینو معاش په ساعت کې $100 ته جک کاندي لدین مخکي والمارت په ساعت کې $9 خپل مستخدمینو ته ورکول د دغه مغازي رقیب مغازي د ټارګټ مقامات وایي چې اوس بعد چې دوی بعد د 2020 کال په پای کې د خپل مستخدمینو جوړه په ساعت کې $15 ته جک کړی ډیر نور غټو کمپنۍ هم خپل کارګرو ته د اضافي پیسې ورکول شروع کړي دي دا خبرونه
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته وریدل. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړۍ بللې او ویلي دي چې په دغه کال کې 40 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو او د رسنیو د دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2018 کال کې 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو د تروریستي ډلو لخوا وژل شوی او یو شپېته نور ټپیان شوی دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي د پنځشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته د خپل ادارې د شپږ میاشتنی رپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل په 2018 کال کې د خبریالانو د وژنې او د رسنیو پر دفترونو باندې د بریدونو کچه په بیساري ډول وړه شوې ده. ښاغلی شریفي وویل کوم شمیرې چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کړي خي چې په تیر ایسوي کال کې په مجموعي ډول له خبريالانو سره د توتريخوالي 109 پیته پیخي سب شوي چې په کې 40 د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د وژلو 10 پیته د ټپکیدو درويش د وهلو ډبولو 23 د سپکاوي او ناوړه چلند شپږ له دند څخه د استلو 15 د غواخلو او 12 د بندي کولو پیخي شامل دي. هغه ول د یو عمومي بهیر په توګه د خبريالانو د وژلو او ټپکیدو مسؤل یا تر ډیره طالبانو ته متوجه دي او د نیولو غواخلو وهلو او ډبولو ډیر مسولیت حکومتيانو ته متوجه دي. د خبري اعلانو رسنیو کارکونکو او رسنیو پر وړاندې په بیساري ډول د توتريخوالي د کچې زیاتوالي د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ساتنې او بقا په برخه کې ډیره جدي اندېښنه رامنځته کړې ده.
ازادي رسانه او ازادي بیان به وجود آورده است.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له خبريالانو سره د توتريخوالي د 15% پیخو مسولیت د داعش او وسلوالو طالبانو او د 40% پیخو مسولیت د دولت پلوه کسانو په غاړه چولای دی. دغه کمیټه وایي چې په 2018 کال کې 13 تنه خبريالان د داعش ډلې په بریدونو کې وژل شوي او دوه نور وسلوالو طالبانو وژل دي. یاد کمیټې په افغانستان کې د مافیات فرهنګ د پراخې ناامنۍ او بې ثباتۍ موجودیت او د رسنیو پر دفترونو باندې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش بریدونه له خبريالانو سره د توتريخوالي د دوام درې عمده لاملونه یاد کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبريالانو او د رسنیو د دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
وزارت نوې رهبرۍ هم کشفي ادارو ته په مراجعو ته هدایت ورکړي دي. هم د ترڅنګ هم استخباراتي مراجعو ته هدایت ورکړل شوی دي او هم امنیتي نهادو ته د موضوع ډیره شفافه توګه او په ډیره واضحه توګه دوی ته تفهیم شوی ده چې د خبريالانو د خوندیتوب مثلا په جدي توګه ونیسي او هر څوک چې هغه د حکومت هر لوړ پوړی وي او کچټ پوړی وي او که زور واکی وی و دا افهام ورته شوی دی او دا هدایات د وزارت د رهبری لخوا ورته صادر شوی دی او نمیتی ارگانو تا چه افهام چوکار چی دی اختمات
کی. پا 2018 کال که پا کابل او ننگرهار ولایتونو که دا رسانه پر یو شمیر دفترونو بانده دا داعش ډلې د خونړۍ و بریدونو پا نتیجه که لزگونو خبریالانو تا مرگ روب لواوخته چې د افغانستان د خبريالانو کمیټې د دغه ډلې له خوا پر رسنیو باندې د بریدونو زیاتوالی د اندېښنې وړ مسله بللې ده. له دې وړاندې د بې پولي خبريالانو ټولنې یا آر اس اف هم په خپل کلنی رپورت کې افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ دریم خطرناک هیواد یاد کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
ډاکټر فرح تاج وایي په پاکستان کې د افغان د فشار دلیل دا دی چې پاکستان د هغو تروریستي ډلو په خلاف عمل نه کوي چې په دې خاوره کې پټ دي. میرمن تاج دغه څرګندونې د آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان شاه سره په مرکه کې کړې دي.
پښتون عمومي کوم چې پاکستان د امریکا د سخت انتقاد لاندې راغلی دی او هغه اداوي مخ په منلو دي چې وی په پاکستان کې ترګر او سخت دریزي پالل کیږي، تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟
ډیره مهرباني. کله داسې نه چې د ټرمپ حکومت راغلی دی امریکې کې، نو تاسو ګورئ چې د امریکې د رویه چې دا سخت شوی د پاکستان سره او هغه وجوهات صفه دي چې پاکستان کې نن ترهګر ګروپونه دي څنګه پاکستان نشي او افغانستان کې حمله کوي او پاکستان کې نه نام اغور ډیره تباہی کړی دا او دا خبره خو اوس چا نه پټ نه ده دا اوس تاسو لکه دا را شروع کوي 9/11 نه نو هغه چې وشولونه دا مالکن دا مولانا صوفی محمد چې وو چې ځان سره لخکر لخکر خلق وتلو افغانستان ته خپل ډیورنډ لائن نه مخکې لاړو او خلک واسطه ولو هغه څوک مړه څوک ژوندي او څوک تباه نو هغه نه را شروع کا هغه نه پسته بیا څوره ډیر واقعات وشولو څوره دا د حقانی ول دا ګروپ چې دا په نارت وزیرستان کې او د فیملی په پیښور کې او په پنڈی کې اوسی دا اوس هم شته دي نو امریکا پاکستان ته یې دا ختم کا او پاکستان یې نه ختمه یې مسله په دې باندې جوړه دا او دا مسله به د سی ویچ سره به ختم
شي زه غواړم په دې اړه باندې نورم لکه مشخص کو خپل بحث ستاسو د مطالعاتو او د چیرونو اکثریت برخه ز پیغم د مذهب ترګری او د فرهنګي بدلونونو په اړه باندې دا ستاسو په باور آیا سخدریزي او په پاکستان کې د مدرسو چې تاسو ذکر کړل اوسنې نصاب په رښتیا د نورو تمدنونو د لپاره یو خطر دی
دیکھ دسی چل لے گا نا لکه کتا سو خیال کې دا مدرسې چې کومه پاکستان کې دي دا د فرقو په بنیاد باندې جوړ شوې دي دیو بندی فرقہ دا او دا فرقہ دا او بل فرقہ دا نو که فرقو فرقې تاسو وګورئ یو د دې کتابونه یو بل خلاف دو ټولو فتوی ورکړي دي ها دا خو یو خبره شو بل خبره بیا د مود د ریاست د پالیسی راغله چې دی یو فرقہ د سپورټ کړ دا دیو بندی فرقہ او دوی ته خو ازادي ورکړه چې شابه تاسو مدرسې جوړوي یا غو امداد مکړلو او هغه ته هغه بیا افغانستان کې یا کشمیر کې ترهګری کې استعمال کړل خو وطن کې نه نام دوسری د دیوبندی فرقې ولا خلک نه دی کله په شیا او باندې حمله کوي کله په بل باندې کوي کله په بل باندې کوي نو دا خبره صحیح ده چې پاکستان کې د کومې مدرسې دي دا مسله ده او دې ته قتل پکاري دي
یعنی جدي پام کې نه یو بل سیاسي اړخ تر اعظم ډاکټر تاج د پاکستان په دې اوسنی نظام کې خصوصا نظامی حاکمیت سخت انتقاد کیږي چې د خارجي سیاست د لپاره د سخت دریزه او ترګری نه کار اخلي ستاسو په باور په سیمه کې د یو خه متحد او فعال غړي په توګه د پاکستان حکومت باید څه ډول پالیسیانه ولري
ګوره پاکستان به بیا دوه حصو کې ته د سیمه یو به ګوره د سویلین لیډرشپ چې دا او یو د فوجي جنرالان چې دي نو دا سویلین خو ماته د ښکاری سره تقریبا ټول کنواز شریف دا کزرداری دا دین دې ته تیار دي چې کوم گاونډ کې ملکونه دي دو سره امن سره اوسي او دهشتګردي ترهګري نه کوي او امن ولا تعلقات جوړ کړي خو د فوج کوم دا جنرالان دي دا د دوه پالیسی دا څه دوه یي څه نه موږ جهاد کوو او په جهاد باندې وو دا ملکونه چې دي دا خپل لائن باندې چلو نو مسله اوس دې کې دا مسله پاکستان کې نه ده
بل یو هم دې اړخ باندې یو ورسته استاسي ارزونه اخلم په پاکستان کې د څه ډول بدلون راتللو وړاندوي نه کولای شي
دې کې اوس دې سیدا کنه لکه پاکستان کې نه یو خو پاکستان کې نن هم ډیر قتلونه وشولو ډیر خلک مړ شولو ډیر خلک دي چې د انصاف په انتظار باندې ناس دي یو داشولا دویم په پنجاب کې نن هم کتا سوګری اختلاف راغله د جنرالانو منځ کې او پنجابي سیاستدانانو منځ کې نو کدا شی سپورټ شي مخکې تلاړ شي نو بیا چانس شته دا خو کدا د سې نشي او جنرالان کنټرول کوي نو بیا ماته نخ کاری چې دا پاکستان کې به امن راشي یا د نشته ګوندیانو کې برا
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د تخار ولایت د مالګې کان چې د نمک اپ ولسوالۍ کې موقعیت لري په لسکونو ماشومان پکې په درنو کارونو اخته دي په دغه کان کې له اوه کلن څخه تر شپاړس کلونو پورې ماشومان چې شمېر یې تر سلو اوړي په کار بوخت دي د آشنا رادیو خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ لري
د تخار په نمکاب او کلفګان ولسوالیو کې د مالګي او پچال ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو په قانونو کې په سلګونو ماشومان درانه کارونه کوي چې د معیوب کېدو ترڅنګ په ګڼو ناروغیو اخته کېدای شي. یو لس کلن امین الله چې د نمکاب ولسوالۍ د بلاس کلي اوسیدونکی دی، هغه هر سهار شپږ بجې له خوبه پاڅیږي او په کان کې د کار په خاطر روانېږي. امین الله له خپلې سیمې د مالګي تر کانه پورې نیم ساعت پیاده مزل کوي او بیا د مازیګر تر پنځو بجو پورې په خپلو دریو خرو له کان څخه ایستل شوي مالګه د ولسوالۍ تر مرکز رسوي. نوموړی وایي چې د ورځې لږ تر لږه لس وارې له کان څخه د ولسوالۍ تر مرکز او د ولسوالۍ له مرکز څخه کان ته ځي. امین الله ښوونځي ته نه ځي، هغه کمزوري اقتصادي حالت اړ ایستلی چې په خپل واړه وجود درنو کارونو ته وګور کړي او د پلار تر څنګ د خپلې کورنۍ لپاره ګټه وټه وکړي. زه مکتب ویلی شم خو غریبان یو څه نه لرو. غریب یو، باید کار ته راشو او پیسې وګټو. د مالګې په کان کې کار کول یوازې د امین الله راتلونکی نه دی خړپړ کړی، بلکې د ده په څیر یو بل تنکی ماشوم شمسالدین وایي چې د عمر پاړه یې باید له پلار نه پوښتنه وشي. هغه تقریبا دولس کلن معلومیږي. نوموړی هم په دغه کان کې د لسګونو نورو ماشومانو په کتار کې دی چې هغه هم خپل دوه خرز غلوي چې د ژوند له بهیره وروسته پاتې نه شي. شمسالدین لا په دې نه پوهیږي چې د خولو تویولو ګټه یې دته هم رسیږي کنه، خو د پلار له ډاره د مالګې د یوه ګټ لاندې درېږي چې خره یې بار شي. هغه د پلار له ویرې ښوونځی په پنځم ټولګي کې پریښی. په خپله ماشومانه لهجه د ژوند او کاروبار کیسه داسې کوي: سهار څلور بجې له خوبه پاڅیږم، مجبور یو کان ته راځو، یخنی مې هم کیږي، د ظلم کار دی خو څه وکړو، دغه ظلم را باندې کیږي نو مجبور یو څه نشو کولی. دغه خرکار ماشومان په کان کې را ایستل شوې مالګه بار په دیرش افغانۍ رانیسي او بیا یې د ولسوالۍ په مرکز کې په پنځوس افغانۍ پلوري. دوی چې سهار له کوره کار ته راځي، په دسمال کې ډوډۍ په ملا پورې تړي، کله چې وږي شي بیا یې وخوري، خو هر یو یې بیا د خپلو خرو لپاره د میاشتې زلس منه وربش اخلي چې 2500 افغانۍ کیږي، خو خپل په وچه ډوډۍ ورس تیروي. یو بل ماشوم بیا وایي چې دوی هر ورځ 1500 نه تر 600 افغانۍ پورې ګټي.
سواکي چې سوي شاش بجا خونه را کړنی ته سوي 4-5 کړنی هه 500-600 لاس هرې ګوړنی دی بیا د 600 بچا سره.
سهار شپږ بجې راځو او د ورځې تر څلورو یا پنځو پورې کار کوو، 1500 یا 600 افغانۍ ګټو. غریبان یو، مالدار نه یو، چې کار ونه کړو نو څه وکړو؟ دلته تقریبا تر سلو زیات ماشومان کار کوي. د نمکاب ولسوالۍ د تاقچه خانې د کلینیک مسؤول ډاکټر عبدالقهار وایي چې په کان کې کار کوونکي ماشومان په رواني ناروغیو اخته کیږي.
تقریبا 90% کارګرای مدن اطفال تشکیل میتن. اطفال که در اینجا کار میکنن، اطفال چی از نظر روحی روانی، چی از نظر جسمی زیر شکنجه و زیر فشار کار میباشن.
د نمکاب په معدن کې تقریبا 90% ماشومان کار کوي. د کار فشار دوی په روحی روانی او جسمی ناروغی اخته کوي. دوی مناسب خواړه نه لري او لوبي نشي کولی. د تخار د کار او ټولنیزو چارو رئیس سید کاظم صادق هم وایي چې د دغه ولایت د نمکاب او کلفګان ولسوالیو د مالګې او د چال ولسوالۍ ډبرو د سکرو په کانونو کې شاوخوا 300 ماشومان درانه کارونه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د پاکستان او امریکا اړیکې یو داسې پړاو ته داخلي سوي دي چې شی پاکستان د امریکا او د حقانی شبکې او د ترهګرو ترمنځ یو انتخاب وکړي. نظران یوسفزی په واشنگتن کې د سیاسي چارو د کارپو سره د مرکو په اساس دا رپورت جوړ کړی دی.
امریکا پاکستان ته شرط ایښی دی چې د حقانی شبکې او نورو وسوالو ډلو په ضد داسې اقدامات وکړي چې امریکا مطمئنه شي او هغه امنیتي مرستې چې ځنډولې دي بیا خلاصې شي. په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو د امریکا تورونو او غوښتنو ته سخت ځواب ویلی او حتی د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي چې امریکا یې نور متحد هیواد نه لري. د امریکا د سولې لپاره په مرکز کې د ایسیایي چارو کارپوه موید یوسف امریکا غږ ته وویل:
I think there is still an awful lot at stake that the US and Pakistan will have to
America o Pakistan us hum par diru barkho ke de obal sar hamkari kawi da sina da chi agoi bi khide obal sar hamkari na kawi da Pakistan aw America adi ke mudam da se pechali wi America پاکستان ته د تیرو دوو لسیزو خپل مهم متحد وای او د افغانستان په جګړې کې پرې تر ډیره حده اتکا کوي خو په ورستیو کې یعنی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دورې کې په پاکستان لدې قبل نیوکې کړې دي چې دوه مخه لوب ورسره کوي او ترګر پالي د 2013 کال په لومړنۍ ورځ ولسمشر ټرمپ ټویټ وکړ چې پاکستان ته 3.5 میلیارډ ډالری ورکړې دي پاکستان هغوی ته دروغ ویلي او تیرستی دي دغه ټویټ نه دوه ورځې وروسته امریکا پاکستان ته د امنیتي مرستو د ځنډولو اعلان هم وکړ ډینیل مارکی چې په جان هاپکینګز پوهنتون کې د سیاسي چارو کارپوه دی امریکا غږ ته وویل چې دا لومړنی ځل نه دی چې د امریکا اړیکې د پاکستان سره تر دې حده خرابې شوې دي هغه زیاته کړه د پاکستان خلک ګیله کوي چې امریکا مدام د پاکستان د استفادې نه وروسته پاکستان یوازې پرېښودې دی خو زما په فکر د دې عوامل موجود وي چې امریکا ولې د پاکستان ناراضه شي د پاکستان او امریکا ګټې د یو بل سره په ټکر کې دي دا وجه ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره هغه همره همکاري نشي کولی څنګه چې دوی توقع لري تر اوسه پورې د پاکستان پوځ چې دغه ملک د حکومت نه زیات قدرتمن ګڼل کیږي سرګند خبر نه ده کړی چې آیا غواړي د حکاري شبکې او د نورو ترګرډلو په ضد اقدامات وکړي او که خپل هغه ادعا بیا تکراروي چې وایي پاکستان ترګرو ته پناه ځایونه ورکړي موید یوسف وایي چې د پاکستان او امریکا دواړو ملکونو سلوک به حالات نور خراب کړي هغه وایي دا فکر کوم چې پاکستان د هند او د پاکستانی طالبانو خبره کوي او امریکا د حکانی شبکې خبره پر اتلونکي کې به دا نور هم پیچلی شي دواړو ملکونو ته پکار ده چې په یو بل د تورونو لګولو په ځای کینی او خبري وکړي او یو بل ته دا سرګند وایي چې د ستم لري دا ممکن نه ده چې دواړو خواوې د یو بل سره په سلوک موافقه ولري خو باید داسې لارې چارې ولټوي چې د یو بل سره پکې همکاري وشي د دسمبر په اخر اونۍ کې د پاکستان د سرحدي چارو وزیر قادر بلوچ په پارلیمان ته په وینا کې ویلي چې هغه افغان مهاجر چې د دسمبر د اخرنۍ ورځې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لرله هغه ته بعد د شپږو میاشتو نور وخت ورکړي خو د هغې نه وروسته چې امریکا پاکستان ته د امنیتي مرستو د ځنډولو اعلان وکړو پاکستان هم اعلان وکړو چې افغان مهاجر د پیو میاشت کې بیرته وطن ته ستانه شي ډینیل مارکی وایي چې پاکستان د مهاجرینو مسله د ډیرو کلونو راهیسې استعمالوي هغه وویل پاکستان چې دا فیصله کړې چې افغان مهاجرین ته د یوې میاشتې مهلت ورکړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي نو دا به پخپله د پاکستان لپاره مسلې جوړې کړي د پاکستان او امریکا اړیکې د تیرو څو کلونو په موده کې د تر ټولو زیاتې خرابې شوې دي پاکستان وایي چې د امریکا سره دفاعي او استخباراتي همکاري ځنډولې دي د چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر ټرمپ به کوشش وکړي چې د پاکستان او امریکا اړیکې تر هغه حده خرابې نشي چې په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتو د پاره لاري وترل شي نظرانه یوسف سي آشنا رادیو واشنگتن
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
په کندهار کې شزینه سوداګری وایي چې د دولت د نه پاملرنې لکباله په سوداګری کې د شوزو حضور ورس تربلې کم رنګ سوي پرون په کندهار کې د شوزو لپاره د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل سو نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري
د کندهار په سوداګری کې د شوزو د باندې د زیاتوالي لپاره د امریکا د پرمختیایي ادارې یو سایت په مالی مرسته د شزینه لاسي تولیداتو د دورزنې نندارتون نن پیل سو لاسی جوړ خمکی غاړي افغاني جوړ جامې د کور زینتي توکي او نور ګڼ تولیدات په دینندارتون کې ننداري ته شول سوي دي د غراس په سیهي او شونيزي سکتورو کې هم د شزنه کارکونکو د شمیر د سرنګوالي لپاره ځینې نمایشي غرپې جوړې سوي دي د دې دوه ورځې نندارتون ګډونوالي وایي چې د شزنه سوداګرو او پټولنيزو فعالیتونو کې د شوزو د هڅونې لپاره یو پرځای ګام دی
په کندهار ولایت کې نو دا یو ډېر ښه موقع دی ترڅو شه زو کولای شي ځان وشي خپل جرأت وشي خپل هنر وشي او خلکو ته چې یعنی موږ هم تر بل چا کم نه یو کولای شو چې د نورو خلکو د نور هوادو په څیر باندې ودرېږو خپل په شو باندې او خپل هنر وټول ته وشي
په خاطر کې کندهار خیلی زنه زیر معاصر هستند این نمایشگاه میتونه
یک جرأت بالایی برشان بتن تا در جامعه سهم برجسته‌ای بگیرن.
خو پنګوال وای چی په کندهار کې د شزینه صنعتي شرکتونو څخه نملاتړ او د شزو لاسي تولیداتو ته د حکومت نه پاملرنه په سوداګرۍ کې د میرمنو حضور کمرنګ کړي. د کندهار د صنعتي پارکونو اتحادیه وای چی د یادې سنځي لکبله د شزو تر مشرۍ لاندې شرکتونه د تړلو لګواش سره مخ دي او ځینو نورو شرکتونو بیا خپل شزینه کارکونکو کمی کړي.
د کشتنک قرضوت ضرورت لري. کندهاری خزانه په کندهار کې شهرت درلوده، په امریکا کې شهرت درلوده، په اروپا کې شهرت درلوده. درې سو شزینه کارکونه کارکوي نن ورځ سل نه پاره. د لیلا افاق په نامه سره شرکت سقوط وکړي. تجارانو د لارې، د شرکتو د لارې، د سر کوتامادت او تر از مدت قرضونه وسی څو چې د یاد بانکو د لارې.
د کندهار د سوداګری خونو اداره هم وایي چې په دې ولایت کې د شزو لاسي صنعت بازار موندنه نه ده سوي او د کشنیو پورونو په ډول یې مالی ملاتړ هم نه دی سوي. د کندهار د صنعتي پارکونو مسولین وایي چې په تیرو دوه کالو کې د یادو سنځو له کبله په کندهار کې د شزو تر مدیریت لاندې د لاسي صنعت له 5 فابریکو څخه دوی تړل سوي او له درېمې څخه هم تر نیمایي زیات کارکونکي له وظیفو لرې سوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. 2018 میلادي کال د امریکا لپاره د قدرتي آفتونو په حساب تر ټولو زیات تاواني کال و او پرلپسې سمندري طوفانونو ځنګلي اورونو یې اقتصاد ته په میلیاردونو ډالره نقصان ورساوه. پام وکړئ یو رپورت چې سید سلیمان شاید تاسو در اوروي.
د واشنگتن ډی سی نه خبریدونکي ورسپانه د ایکسپریس د جنوري په نهمه د ای پی خبري اژانس د یو ریپورت په حواله لیکلي چې په 2018 میلادي کال کې د ارما، هاروي او ماریا په نوم سمندري طوفانونو او د امریکا په لیدو ایالتونو کې ځنګلي بورونو د متحده ایالاتو اقتصاد ته برابر 306 میلیارد ډالر نقصان واړو. فکر کېږي چې د قدرتي افاتونو په حساب دا کال د اقتصادي نقطه نظره تر ټولو تاواني کالو. د امریکا د سمندري او فضايي څېړنو د ادارې د یو ریپورت لمخې د سمندري طوفانونو په نتیجه کې د 306 میلیارد ډالر مجموعي تاوان له جملې نه 215 میلیارد ډالر تاوان د دریو سمندري طوفانونو له درکه اوخته او باقي پاتې 140 میلیارد ډالر تاوان هغو ځنګلي ورونو ورسو چې په کالیفورنیا او څو نورو ایالتونو کې په پرلپسې توګه ولګېدل. تر ټولو غټ تباه کوونکی د کټرینا په نامه سمندري طوفان و چې په 2015 میلادي کال کې د نیو اورلینز کار لاندې کړ چې د هغه وخت انفلاسیون په حساب 215 میلیارد ډالر نقصان د امریکا اقتصاد ته واړو. په ریپورت کې د امریکایي ساينس پوهانو له قوله ویل شوی چې په راتلونکو کلونو کې د لا سختو طوفانونو د راتګ او تباه کوونکو وحشي اورونو د لګېدو په شمول د قدرتي افتونو له امله د نوو زیات اقتصادي زیان د رسېدو ویره پیدا شوې ځکه چې د اقلیم د بدلون په وجه د سمندري طوفانونو او سیلابونو تباهۍ د شدت کچه هر کال لوړېږي. خو مثال تیر کال په اوړي کې د ټیکساس د ایالت په مرکز هیوستن کې د هاروي د سمندري طوفان تباهي وه. سیلابونه راووتل او د ښار ډېرې ټیټې پرتې برخې لاندې کړې، په زرهاو کورونه ودانۍ تباه کړې، برابر 90 میلیارد ډالر تاوان یې واړو. د ماریا په نوم سمندري طوفان چې د کارابین په سمندر کې راپورته شو د فلوریډا ایالت زیاتې برخې خرابې کړلې، میلیاردونو ډالر نقصان یې ورسو. په 2012 میلادي کال کې د سینډي په نوم یو بل سمندري طوفان د امریکا په ختیځو ساحلي برخو کې په پراخه کچه تباهي راوستې وه او برابر 250 میلیارد ډالر نقصان یې د امریکا اقتصاد ته رسولی و. په ځنګلي ورونو کې سږکال 150 کسان مړه شو. د متحده ایالاتو د سمندري او فضايي څېړنو اداره یا NOAA وای چې د کال 1970 میلادي نه تر اوسه په امریکا کې دومره زیات تباه کوونکي طوفانونه او وحشي اورونه نه لګیدلي. په عین وخت کې د سه شنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت د سانټا باربرا په کاونټۍ کې د سختو بارانونو د ورېدو له امله په هغه ځایونو کې ځمکې وښویدلې چې تیر کال د ځنګلي اورونو په نتیجه کې ونې پکې سوځېدلې وې. 15 کسان مړه شوي دي، په زرهاو کسان له خپلو کورونو نه وتلي دي. د نجات عملیات دوام لري، له زرکه شوو کسانو په لټه کې دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا شخ آشنا رادیو ډېرو درنو اورېدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.